ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. د اوسنی رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ مرستیالي پرون د هیلو ټراست ماین پاکي مؤسسې له مشرتابه سره په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو په اړه خبرې وکړې. رافایلا لودیچی پر خپل ټویټر باندې کښلی د افغانستان په هر ولایت کې د جګړې د میراث په توګه لا هم ناچاودو مهمات پیدا کیږي. د هغې په وینا د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو پاکولو او د افغانانو له خوندیتوب سره مرستې ته ژمن دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې تیر کال ویلي و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه تر اګست پورې په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودنو 415 پیښې ثبت شوې چې له کبله یې څه باندې 1500 کسانو ته مشوب له اوښتې ده. د پاکستان په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزه کاکړ وای بندیان دي د حقوق کسانو په خبرو نه خطا وزي چې پر محکمو ګرځي او ځانونه د افغانانو قومي مشان شي. منیزه کاکړ آزادی رادیو ته وویل د دغو بندیانو د کورنۍ او ځینې غړي د ټلیفون له لارې تیر ایستل شوي او په یوه بل نامه پیسې ورڅخه اخیستل شوي دي.
موږ دوی ته خبر ورکو چې د دوی څومره هم وکالت کوي هغه مفت کوي. تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې تاسو چاته د پیس په نامه باندې پیسې ورکوي یا په بل داسې نوم باندې پیسې ورکوي.
باختر آشان شهید طالبانو لخوا اداره کیږي. د سه شنبه په ورځ د سند ایالت له یو زندانه د 40 نورو افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د پاکستان په سند ایالت کې په ځانګړي ډول په کراچۍ ښار کې تر زرو ډیر افغانان بندیان دي. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پرون په هرات کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ له یوې ځایي مسؤلې سره د رسنیو پر مالي ستونزو خبرې کړې. د کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی په هرات کې د یونما د ولایتي دفتر له مشرې آرزو هاتاکوی سره په یو غونډه کې د ځایي رسنیو د مشرانو د ستونزې په باب خبرې وکړې. د بیان د مخې په دې غونډه کې پر هغو چلنجونو بحث وشو چې دا وخت افغانستان رسنۍ او ژورنالیستان ورسره مخامخ دي. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شامل احمد مشال د رسنیو په لږو عوایدو اندېښنه وښوده او له یونما د رسنیو د ملاتړ غوښتنه وکړه. په ترکیه او سوریه کې د وروستي ویجاړونکو زلزلې له کبله د مړینو شمیر تر 8300 تنو واوښت. د ډي پی ای خبري آژانس د راپور له مخې د ترکیه مرستیال ولسمشر فواد اونکی نن چهارشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 15,840 نوي تنه مړه شوي دي. د ده په وینا په ترکیه کې 14,000 تنه نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره 15,500 ودانۍ نړیدلې دي. د ترکیې په ګاونډي هیواد سوریې کې بیا 2,270 تنه مړه شوي دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې ممکن د ترکیې او سوریې د مرګونې زلزلې د مړینو شمیر تر 20,000 ورسی شي. له بلې خوا په زلزله ځپل یو سیمو کې د سوریې د کډوالو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د سوریې د شمال لویدیځو سیمو یوه برخه چې د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې ځپلې ده د دغه هیواد د حکومت د مخالفانو په لاس کې ده او هلته میلیونونه سوري کډوال دېره دي چې د سوریې له نورو سیمو ورغلي دي. ملګرو ملتو پرون سه شنبه اعلان وکړ چې دغو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره هڅې زیاتې کړي، خو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د بودیجې د کموالي له کبله له زلزله ځپلو کډوالو سره اوسنۍ بشري مرستې کافي نه دي. پر دې سربیره څه باندې 3.5 میلیونه سوري کډوال په ترکیه کې اوسي چې د هغو نیمایي د ترکیې د جنوب په زلزله ځپلو سیمو کې میشت دي. اوکراین پرون سه شنبه اعلان وکړ چې تیر 24 ساعتونه د روسي ځواکونو لپاره د جګړې لپاره تر اوسه تر ټولو خونړی وو. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین پر ختیځ بریدونه ته زور ورکړی او لسګونه زره تازه دمه ځواکونه یې د جګړې جبهې ته لیږلي دي. خو د ریوټرز خبري اژانس پر اساس اوکراین ادعا کوي چې په وروستۍ یوه ورځ کې د روسیې تر زرو ډېر سرتیري وژلي دي. اژانس وایي چې دا ادعاوې په خپلواک ډول تایید یا ردولی نه شي. د جګړې له پیله تر اوسه پورې د روسیې ټول ټال یو سلو نوي پوځیان وژل شوي دي. روسیا بیا وایي چې یوازې د جنوري په میاشت کې نږدې 6500 اوکراینی پوځیان وژلي دي. زمو شغله ازادي رادیو څخاوري مخیتر دی چې د افغانستان موضوعاتو تر راشو لمړی امریکا ته ځو. په امریکا کې د دغه هیواد ولسمشر ملت ته تازه وینا کړې ده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال سمیع الله جلال زید د ټلیفون له لارې راسره دی. له ده به واورو چې ولسمشر جو بایدن خپل ملت ته څه وویل. په تېره بیا جلال زید صاحب که دا راته ووایي چې د افغانستان په اړه هم څه وویل او که نه.
څاروان صاحب سلام تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل د ولسمشر بایدن وینا شاوخوا شپږ دقیقې مخکې پای ته ورسېده. د تقریبا 1:15 دقیقې وینا وکړه. توقع دا و چې دی به هم په داخلي مسایلو او هم په خارجي مسایلو کې ګیږي، اما د توقعاتو خلاف د وینا تقریبا 85% وخت د امریکا په کورنیو مسایلو متمرکز وو. بایدن په امریکا کې په تیرو دوو کلونو کې په خپلو اقتصادي لاسراوړنو د دندو پر رامنځته کېدو، همدارنګه د کووید-19 سره په مبارزې د وسلو لعمله د تاوتریخوالو د رامنځته کېدو د مخنیوي د سترو پروژو پر رامنځته کېدو او تطبیق او دې ته ورته په نورو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان په اړه اصلا هیڅ په وینا کې څه نه وو. د چین او روسیې په اړه هم ډېره لنډه وینا وکړه. د چین په اړه وویل چې د چین سره رقابت کوي اما جګړه نه غواړي چې وکړي. د وویل چې موږ د چین سره یوازې رقابت کوو او نه غواړو چې د دوی سره جګړه وکړو. بایدن وویل چې د چین ولسمشر ته په روښانه ویلي دي چې دوی یوازې رقابت کوي او امریکا د هغو پانګونو په اړه چې د امریکا د راتلونکي لپاره ډېری مهم دي بخنه نه غواړي. اما ده وویل چې چین هڅه کوي په دې پانګونو تسلط پیدا کړي. د روسیې په اړه هم ده وویل چې د موږ د روسیې د پر اوکراین د روسیې د برید په وړاندې ودرېدو او د اوکراین ملاتړ مو وکړ، اوس یې هم کوو او د ناتو ترمنځ مو روابط او دغه اړیکې نورې هم پیاوړې کړې دي. د وویل چې پر اوکراین د پوتین برید یوه لویه آزماینه وه، خو د وویل چې موږ د حاکمیت له استبداد او ازادۍ او دیموکراسۍ څخه د دفاع په برخه کې ژمن یو.
ډیره مننه د امریکا ژغ آشنا سمیع الله جلال زی و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ملت ته د وینا مهم ټکي واورول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې غنی کورنۍ شکایت لري چې د بیوزدۍ له کبله ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي او د درملنې وسې نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه پرون یو ور بیا په خوارځواکۍ د غنو ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکړ. کله یوې خوا په افغانستان کې د خلکو بیوزدۍ زیاته شوي، ورسره سوړ ژمی دی او د روغتیایي مرکزونو لریوالی هم خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. دا هم په دې باب راپور چې فریده سیالې وړاندې کوي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په خوارځواکۍ تخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو خبر ورکړل شوی دی. زیات ماشومان د افغانستان په هغو ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته شوي چې د بېوزلۍ اندازه پکې لوړه ده. سړې هوا روغتیایي مرکزونو ته دغه ماشومانو لیږد خورا ستونزمن کړی. یوازې د غور ولایت د مرکز فیروسکو روغتون ته روان لمریز کال شاوخوا 600 ماشومان وروړل شوي دي. اتلس میاشتنی الینا هم په دغه روغتون کې بستر شوی چې په خوارځواکۍ د خپل ماشومانو لپاره د اختصاص شوو بسترو شمیر لسو ته رسیږي. خو د ورځې تر 15 پورې ماشومان په خراب وضعیت کې ورته رسول کیږي. د الینا مور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی وایي بې وزلي لوی ستونزه ده.
هیت ځای نه لرو، هیت کور کې نه لرو چې وی خرو یا یې خپلو ماشومانو ته ورکړم. خاوند مې بې وزله دی، کار ورته نه پیدا کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان پرونی وار بیا وویل چې د اټکل له مخې به په 2023 کال کې په شدید خوارځواکۍ د خپل ماشومان شمیر 15,000 وي، چې 15,000 به روغتیایي اختلالات ولري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي روان میلادي کال به د هغو ماشومانو شمیر 2,300,000 ته ورسیږي چې په منځنۍ سطح خوارځواکۍ باندې اخته وي. د طالبانو لوروختیا وزارت څخه مو په خوارځواکۍ د خپل ماشومانو د درملنې په باب پوښتنه وکړه، خو یا د زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي چې په دې بهیر کې به اتله کو څلویښ سره هغه مندې هم له سختې خوارځواکۍ کړیږي چې یا امیندوارې دي یا هم خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي.
د دې خبرونه په دوام کې ازادي رادیوي مجله لرو.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې یوش مرکتون کې په دې باور دي
څومره چې پښتو لهجه دي زما په نظر خغم به اټنونه دي.
ولې د ادبیاتو اکثر محصلین له فراغت وروسته لیکوالي نشي کولای؟ د محصلینو نظر واخیسته
په دې ځای دي چې د کتاب پر محتوا باندې خبري وشي دا ورته ډیر زیات اړین وي چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده.
په هندستان کې لاوبیاتو چې څومره کسان فارغيږي تر ټولو ډیر فرصتونه د کار دوی ته متوجي دي.
همدا موضوع مو د پانتون له دوه استادانو سره شریک کړی.
یو غوړ چې یو لیسانس مور لیکوال سی هغه په یو سیمستر کې د لیکوالي وای
په کریکولم کې موږ لوی مشکلات لرو.
کیسه هم لرو.
پته څنګه دا سره خوشحالي هم کوه چې ونه لویږي ماشومی خبر
په همدې کیسه نقد هم اوریدل شي. مخکې تر دې چې تاسو په دې خبرونه کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبر کړو، د ملګرو ملتو له علمي او فرهنګي بنسټ یونسکو څخه به مو د یو شمېر افغان فرهنګیانو له غوښتنې خبر کړو. یو شمېر افغان فرهنګیانو له یونسکو غوښتنې دي چې ملي اتڼ د دې سازمان د ناملموسو فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د تیر جمهوري حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت و چارواکي ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 15 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو د نوموړي په وینا د دې پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت وپرسید. د طالبان حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان بیا وایي د غیر شرعي فرهنګي میراثونو ثبتول ورته اهمیت نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
یوش پر افغان فرهنګیان د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو څخه غواړي چې اتنډي د افغانستان د فرهنګي میراث په نوم ثبت کړي. افغان لیکوال ډاکټر محب الله اعظم وړاندیز کوي مخکې لدی چې د افغانستان فرهنګي میراثونه د نورو په نوم ثبت شي، خبروي چې په یونسکو کې د افغانستان په نوم ثبت شي.
یو خو د حرکتو د ښکلا په لحاظ ډیر خاصه حرکتونه لري، بل د تنوع په لحاظ څومره چې پښتو لهجه دي زما په نظر هغومره اتنونه دي، او لدې اتنونو سره مختلف موسیقي، مختلف غاړې او مختلف شعرونه غړې دي. نو په دې لحاظ اتن زموږ د فرهنګ یو ډیر ارزښتمن شای دی، چې باید هڅه وشي چې دا په یونسکو کې د افغانستان د ناملموسو فرهنګي میراثونو په جمع کې ثبت شي.
لیکوال محمد انور وفا سمندر هم وایي لاتن سره د افغانستان